آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه ناشاب آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو د دوم خبری خبرونه په پایل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب بلونی پاکستان ته ځي. ایران وایي د هر ډول اقتصادي او نظامی تیری په مقابل کې د خپل ځان دفاع کوي او په عراق کې د موټر بم په چاودنې کې 15 تنه وژل شوي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر پټونه کې دا حمله رو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشان وایي چې د حکومتي فشار باوجود به هم د عدم تشدد لار پرې نه دی.
دی همغه هڅه چې موږ د تشدد لار اختیار کو خو موږ خپل سولیز لار نه د پریخو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال له پایله تر دا مهاله ښځو سره د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي.
دا خو د قضیې دی چې قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې.
په واشنگتن ډي سي کې د میموریال دی یا د پخوانیو پوځیانو د یادښت ورځ لمانځلو لپاره تیاری روان دی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او زرته زیبا خادم او اشق الله رحیمزایی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. جمهور رئیس دوی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب احمدزی او د ملي امنیت شورا د کارکونکو مریم وردک هغه ادعاوي چې ګواکې په جمهور رئیسات کې خزي د جنسي زورونو سره مخ دي بی اساسه او دروغ دي. لوی څارنوالۍ به دا ادعاوي وڅېړي. د جمهور رئیس ویان هارون چخنسری وایي د موضوع خورا جدي ده او یو حقوقي ډله د موضوع څېړنې لپاره توظیف کړی ده. اغلی چخنسوري خبر اعلان ته وویل چې لوی څارنوالۍ به د دواړو خواونه اسناد او شواهد وغوړي.
موږ غوښتنه د لوی څارنوالۍ صدا ده ک مریم وردک ده ک حبیب احمدزه ده او کبل هر څوکي چې ادعا لري او هغه خپل ادعا باید راسي په لوی څارنوالۍ کې ثبوت کړي او هغه ثبوت راوړي. علني د خلکو عراقي او رسنۍ په لاسرسي ورته ولري چې خلکو سره شریک سي. په دې کې هیڅ څوک استثنا نه دی. هغه ادعا څیرل کیږي.
د جمهور رئیس ویان همدارنګ وویل چې د ملي والی حکومت په تیرو څلور کلونو کې د ښځو لپاره زیات کار کړی او داسې ادعاوې د عزت ته زیان رسوي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په راتلونکي سه شنبه پاکستان ته سفر وکړي او د پاکستانی چارواکو سره به د سولې په پروسې، د تروریزم سره په مبارزې او امنیتي مسایلو وغږیږي. پام دې تر اس کې د ارګویان هارون چخنسوري ویل دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به هم د کوچنی اختر نه وروسته پاکستان ته سفر وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما د طالبانو په توقيف خانو کې د بندیانو سره د ناسم چلند د ریپورتونو په اړه غټه اندېښنه ښودلې ده. یونما د طالبانو په توقيف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو، اجباري کارونو او حتی د بندیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی او په دې حق لایي خفګان څرګند کړی. خو طالبانو د یونما ریپورت یو ورخیز بللی او رد کړی دی.
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د شپږ کلنې ماشومې مهسا د قتل په تور دوه کسه په 10 کاله بند محکوم کړل. دغه علني محاکمې نن د مهسا د کورنۍ په موجودیت کې دایره شوې وه. د محکمې قاضي عبدالوارث عرفان پور اعلان وکړ چې سجاد آقا د سید آقا زوی او روح الله د نور الله زوی د مهسا د تښتولو او بیا وژلو د قضیې په تور هر یو په 10 کاله تنفیذي حبس محکوم شول. محکمې اعلان کړی دی چې تورن کسان کولی شي استیناف وغواړي. دغه ماشومه په سیمه کې د خپل کور سره نږدې تختول شوې وه خو یوه ورځ وروسته یې مړې حملته د یو پله لاندې وموندل شو.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان پاوز شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او پاوز ترمنځ نښتې ملامتي په پی ټی ایم اچولې او ویلې دي چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ د پی ټی ایم فعالینو په امنیتي پوسټه برید کړی او 15 عسکر یې ژوبل کړي دي. پاوز منلی ده چې د هغوی لخوا په ځوابي ډزو کې د پی ټی ایم 3 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د پاوز په بیان کې د پی ټی ایم غړو ته د برید کوونکو نوم ورکړ شوی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ بیغړې سنا اجازه د پیښې په اړه امریکا غږ ته داسې وویل.
باندې اول هوایی ډزې شروع شي او دا هوایی ډزې نه پس ډایرکټ فایرینګ د دې د پاسه ډزې شروع کړي شوی او په هغه ډزو کې محسن داور چې دی اغه ټپی شوی دی لک زخمی شوی دی خو تقریبا 3-4 کسان شهیدان شوی دی او تقریبا 30 ته برابر کسان چې ګم دی اغه دی وخت کې ټپیان دی یو سخت هم دی
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر محسن داوړ امریکا غا ډیور دی ته وبل چې د شمالي وزیرستان د خړکمر امنیتي پوسټ پوزیانو د پی ټی ایم په هغه فالینو نیخ پنی غډزې وکړلې چې غختلې په سیمه کې د یوې مرمنې سره د زور زیاتی په ضد په احتجاجي غونډه کې برخه واخلي.
د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي او په عمومي انتخاباتو کې د بھارتیا جنتا د ګوند د بری مبارکي ورکړې ده. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي خاغلی عمران خان په خپل خبرو کې دا ویل چې دواړه هیوادونه غواړي د خپل ولسونو د ژوندانه د بهتره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د هند د خارجه وزارت لخوا دا خبر تایید شوه دی چې خبري شوه دي او په ګډه د غربت په ختمولو موافقه هم شوه ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وايي د هر ډول اقتصادي او نظامی تیری په مقابل کې د خپل هوا دفاع کوي. ښاغلی ظریف دا څرګندونې په بغداد کې کړې دي او د اروپایي هیوادونو نه غوښتي دي چې د اټومي موافقې د برحال ساتلو لپاره د لا نور اقدامات وکړي. د فارس په خلیج کې د سعودي عربستان د تیلو په دوه ټانکرونو د بریدونو نه وروسته د ایران او امریکا ترمنځ جنجال زیات شوی. امریکا ویلي دي چې په دې ټانکرونو برید ایران کړی خو ایران د تورونه نه مني.
د عراق پوځ ویلي دي د موټر بم په چاودنې کې 15 کس وژل شوي او 8 نور ټپي شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د موټر بم چاودنه د نینوا ولایت په یو بازار کې شوې ده چې د سوریې سرحد سره نږدې پروت ده. دا سیمه په خوا د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په لاس کې وه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید ادعا نه ده کړې.
بل پر او په عراق کې محکمې د داعش درې فرانسوي غړو ته د اعدام سزا ورکړې ده. د عراق د قضایي قوې یو چارواکي ویلي دي چې د غدری کسان نن د یکشنبې پر ورځ په اعدام محکوم شول. د غدری کسان د هغو 1400 فرانسویانو د جملې نه دي چې کوردی ملشو د جنوري په میاشت کې ونیول او د عراق مرکزی حکومت ته سپارلی ول.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د سریلانکا پوز ویلي دي چې په تیرو څلورو ورځو کې په عملیاتو کې د هغې تونلارې اسلامي ډلې تقریبا 100 کسه نیول شوي دي چې د فصح د اختر په ورځ په کلیساګانو او هوټلونو کې د عیسویانو په خلاف د مرګانیو حملو شک پکېږي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
دا عملیات چې په کولومبو او شاوخوا خارګوټو کې ترسره شوي دي د پنځشنبې په ورځ پیل شو. 3000 عسکر په کې برخه اخیستې وه. یو پوځي مامور د فرانسې خبري ایجنس ایجنسی فرانس پریس ته وویل چې د تلاشیو په دوران کې په لومړۍ او دریو ورځو کې د شک لاندې 80 کسان ونیول شو. دغه پوځي مامور زیاته کړه چې د نیول شوو کسانو شمېر ممکن چې وسلو ته رسیدلی. ډېر یې د غیر قانوني وسلو او مخدره موادو د ساتلو په شک نیول شوي دي. خصو کاسا د یو محلي جهادي سازمان توحید د ملي جماعت د غړیتوب او د تبلیغاتي ویډیوګانو د ساتلو په تورنیول شوې دي. 14 چې د اپریل په 28مه وشوي 2015 کسان پکې وژل شو. چارواکي پلا د همدغه اسلامي ډلې په غاړه ورزولې وو. د سریلانکا د خلکو اکثریت بودایان دي او مسلمانان د ټول نفوس ایواز 10% تشکیلوي.
او رسای خبر ده چې د ناروی حکومت د شنبه پر ورځ وویل د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالف ګوند استازي په وینزویلا کې د سیاسي جنجال پر سر د مذاکرې لپاره بیرته ناروی ته ستنه شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه موریدل په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان د پوځ د مشر په بلنه پر روانو ورځو کې پاکستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به هم بل میاشت دغه هیواد ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې دغه شورا سلاکار حمدالله محب د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر باجوا په بلنه په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته ځي. د افغانستان د جمهوریت وایند هارون چې خزنسوري هم وایي کیدای شي یو افغان پلاوی چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم به پکې برخه ولري اسلام آباد ته لاړ شي.
د افغانستان یو پلاوی کیدای شي چې پاکستان ته سفر ولري. په دې سفر کې کیدای شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محب صاحب ګډون وکړي. اول ته کچیری سفر نهایی سی بیا با جزئیات ان شاء الله داخل سره شریک سی.
همداشان خاغلی چخانسوری ویل چې تاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم د کوچنی اختر روس پاکستان ته لاړ شي.
د ولسمشر سفر پاکستان ته ولسمشر د پاکستان صدر اعظم هغه رسمي دعوتنامه منلې ده. د دواړو خواوو ډیپلوماټیک مرجع پر یو معینه تاریخ باندې کار کوي چې دواړو خواوو ته د منلو وړ او هغه عملي سي او کېدای سي چې دا سفر وروسته ترخته د ولسمشر د پاکستان ته او تاریخ تر اوسه دقیق نه دی پر هغه باندې کار کوي.
پاکستاني رسنۍ ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د بلې میلادي میاشتې جون په درېمه اونۍ کې اسلام آباد ته په سفر لاړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې پاکستان ته په سفر ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چندانې ښې نه دي. افغان چارواکي تل د پاکستان پر پوځ باندې د طالب وسلوالو څخه د ملاتړ تورونه لګوي چې پاکستان دا تورونه یوازې ادعاوې ګڼي. د دواړو هیوادونو چارواکي د چین په منځګړیتوب د بهرنیو چارو د وزیرانو د درې اړخیزو غونډو سربیره د سولې او پیوستون دپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پروګرام په غونډو کې هم یو بل سره لیده کاته کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. د سیاسي چارو کشمیر کارپوهان اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب نږدې سفر او د کوچني اختر وروسته دغه هیواد ته د جمهور رئیس غني سفر ته چندان هیله مند نه ښکاري او وایي چې پخوا هم دواړو هیوادو چارواکو یو بل هیوادونو ته دغسې ډېر سفرونه کړي خو کومه پایله یې نه لرله. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دی دا نه ګڼي چې افغان چارواکي به پاکستان ته د اړیکو د جوړولو لپاره ځي، بلکې د ده په خبره هغوی اړتیا لري چې پاکستاني چارواکو ته یو لړ مسلو په د افغانستان د دلیز د سرګندولو او پر دغه هیواد د فشار د راوستلو لپاره هم دغسې سفرونه وکړي
او بل نړیوال ته باید وکړو چې هغه څو اړخیزه تړونونه چې افغان دولت ته نړیوال لري د هغو د لا تطبیق لپاره افغان دولت نړیوال ته وښيي چې زما دروازې د سولې په وړاندې خلاصې دي، زما دروازې د ښو اړیکو ساتلو لپاره د هیوادونو یا د ګاونډي هیوادونو لپاره د هغو سره د ښو اړیکو ساتلو لپاره خلاصې، اما دا چې نور هیوادونه په دې برخه کې مرسته نه کوي نو دا یو ډول د اسنادونو جمعوري هم ده.
ښاغلی آزاد وایي تر کومه چې دی حالا ساری پاکستان پاره د افغانستان دلیز نه دی بدل شوی او افغان حکومت دا ګڼي چې تر اوسه هم دغه هیواد افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې هیڅ کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمنګ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي ټاکل شوې ده چې په دې ورځو کې د افغانستان یو لوړ رتبه هیئت پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اړیکو پر وړاندې کې د سولې په چارو کې د دې سفر نه څه تمه کېدای شي. په همدې اکلا زیبا خدم د پاکستان د سیاسي او نظامی چارو د کارپو سید نذیر سره مرکه کړې.
محترم سید نذیر صاحب، ما ستاسو په نظر باندې پوه شم چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سبانه بل سبا پاکستان ته سفر کوي، همداشان د پاکستان مطبوعاتو هم ویلي دي، موږ ته نور رپورټونه هم راغلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د جون په میاشت کې پاکستان ته ورځي. نو تاسو ته خو معلومه ده دې وختو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چندانې ښې نه دي. د دې سفر نه تاسو څه توقع لري چې څه به تیر ووځي؟ ځکه د سفرونه ډېر شوي دي مګر هغه څه چې افغانستان غواړي تر اوسه پورې نه دي شوي، لکه څنګه چې د افغانستان مقامات وایي.
ډېره شکریا، مننه. تر څو پورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم یو قسم له غیر یقیني وایا یا یو بل باندې تورونه وایا یا بل طرف ته د امنیتی یا سیکیورټی چې کوم صورتحال دی په هغه کې خو اقیدا چې ډېر زیات مضبوطواله پکې نشته ری، لیکن چې خبره ده چې دلته سیاسی حکومت ته التم سیاسی حکومت ته او په داسې وخت کې چې د افغانستان حالات یو طرف ته سولې طرف روان دی او بل طرف ته د سولې نه دوه قدمه وروسته کیږي، نو په داسې حالاتو کې خپل ګاونډي ملک سره لکه څنګه چې پاکستان دی په کوم باندې چې دا باور کیږي یا دا ګوته پیوچتیږي چې دوی د افغانستان په جنگ کې او پامن کې دواړو کې سچ اچولې شي او د دوی
سید نذیر صاحب وخی خبر می دیونی ولا د افغانستان حکومت خو دریز معلوم دی هغه وای چې تر سو پوری پاکستان د زړه لکومی د افغانستان د سولې په چارو کې همکاري ونه کی منګه د پاکستان سره یعنی هغه سي ارتباطات بیرته نو شوټینګوله خو هسه روان دي چې پاکستان هم دغه حد ته راشي. زما سوال تاسو نه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان باید په دې سفر کې آیا هغه توقع چې افغانستان ته نه لري هغه به وعده به ورسره وکړي هغه به عملي کړي؟ ځکه د افغانستان توقع دا ده چې د سولې په چارو کې د افغانستان سره د زړه له کومې همکاري وکړي، طالبان دې خبرو ته کښېنوي، دغه مسله د دوی ترمنځ تر اوسه پورې نه ده.
تاسو یقین خبره را چې دغه مرکزی نقطه هم ده، لیکن دې مرکزی نقطه سره هم یو پاکستان ته یو درې سیزونه چې کوم دي هغه ډېر واضح شوي دي، او په هغې باندې د پاکستان پالیسي هم د وړاندې نه ډېره بدله شوې ده.
نو فکر کوئ چې د عمران خان حکومت به دغه کار د زړه له کومې عملي کړي یا نه؟ تاسو داسې د کومې غټې کامیابۍ توقع لري؟
زما خو دا سوچ دی چې که چېرې افغانستان حکومت باندې یا د هغوی سیاسي غړي په دې باندې راضي کېږي چې یاره دلته دې یو عبوري حکومت جوړ شي، نو بیا خو هغه عبوري حکومت سره په دې ضروري خبره چې په هغې کې به د طالبانو غړي نه وي، نو د هغوی ملګري به پکې وي، نو یو داسې حکومت چې جوړ شي نو زه هم چې بیا به دا امن لار به هم اسانه شي او دلته به اوربند هم اسان شي.
نو د موقت حکومت خبره یا د عبوري حکومت خبره چې د افغانستان سیاسي ګوندونه کوي هلته خو په اساسي قانون کې دا خبرې واضح دي، مګر هم بل پلو که طالبان وایي چې دا حکومت نوي او بل حکومت د جوړ شي موقت حکومت دی وي او پاکستان هم د دې ملاتړ کوي، دا بیا بله خبره ده.
طالبان خو خپل ځاني د دې سیز دا چې ښکارا مطالبه نه کړي چې عبوري حکومت، لیکن کوم چې دا وی فخ موقف ته هغه د موجوده حکومت چې کوم دی چې هغه د اشرف غنی حکومت ته دغه خلاف دی، نو زه ما چې دغه تیولار جوړول چې کیږي هغه په دې طریقې باندې کیږي چې قومي حکومت جوړ شي.
دا خو تاسو خپل شخصي نظر او ورمو کو فت باندې د افغانستان او پاکستان او د سیمې په مسایلو باندې اګه یو نظر دی ورک چې افغانستان کوم ځنی داسې نظر لري د عبوري حکومت، د پاکستان د حکومت دریس تاسو په نظر څه دی؟ هغه دغه سی یو عبوري حکومت غواړي لکه طالبان چې وبخي لکه د نور چوي، پاکستان هم دا دریس دی؟
او پاکستان خو وزیر اعظم عمران خان چې دا خبره په ګوته کړی او په هغې باندې بیا د افغانستان حکومت ډېر زیات تاوتریخوالی ښکاره
کړی. دا ده چې هغه وخت کې چې عمران خان دا خبره وکړله خو بیا بېرته خپله خبره واخیسته، ویلې زما خبره غلطه تعبیر شوې ده.
هغه دا وایي چې ما د مداخله په زمن کې دا خبره نه وکړې.
بلې،
ما د افغانستان د تاریخ چې کوم وړاندې تیر شوی دی او بل د افغانستان د امن لپاره چې زمون په نظر کې څه دي، ان دې یو دوست په دغه سره یا خیر خوا په نظر سره ما دا خبره کړې وه.
ډیره مننه تاسو دې خبرو نه، زه دې پوه شوم چې تاسو لږ زره هیله من یې چې دا سفر به ګټه وکړي د سولې د راوستو په چارو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط
کې. یقیني خبره ده چې دا یو داسې ګام دی چې په هغه کې ګوندي ملک سره په یو رای کېدل او بل د اخلاص اظهار کول او دریم طرف ته یو داسې امن راوستل چې په هغې کې ګاونډي هم محفوظي، نو بیا هغه امن کامیدو زیات امکان دی.
ډیر تشکر سید نذیر صاحب، کور دی ودان په مخامخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال له پایله تر دا مهاله وه ښځې وژل شوې دي او په ټوله کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 15 ښځې ثبت شوې دي. لیمینیا زهی له کابل په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
په کابل کې د پخوانۍ خبریالې مینې منګل وژل کېدل، په سمنګان کې پر یوې قابلې ډله ییز جنسي تیری او له شپږم پوړ څخه د یوې ښځې راغورځول او وژل کېدل لا هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د شدید تاوتریخوالي ښکارندوی کوي. د ښځو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې 15 قضیې ثبت شوي چې و قضیې د قتل دي. د دغه وزارت تخنیکي او مسلکي مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي چې په دغو 15 قضیو کې و د قتل، دوه د صحرایي محکمې، یوه د اجباري نکاح، دوه د خرڅلاو، یوه د ډله ییز جنسي تیری او دوه د مخالفینو په بند کې قضیه دي.
یوه موخه یا هدف د دغه کنفرانس همدغه ده چې موږ په تشویش کې شو چې حاد قضیه، البته دا حاد قضیه دی چې قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې، د دو دپاره موږ کنفرانس جوړ کړه. یعنی نسبت اووه نویم کال ته په لومړیو میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی ښیي.
بل خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع سرنوالي وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې د دوی لخوا څېړل کېږي. او همدارنګه د تیرې یوې میاشتې قضیو ته هم رسیدنه کیږي. د دغه څارنوالۍ مرستیال سینا شنا منصور په دې اړه وویل دا وایي له نیکه مرغه د افغانستان لوی څارنوالۍ د ښځو په اړه مخصوصا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولو پیښو ته رسیدنه کړې ده او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو دوسیې محکمې ته لیږلي دي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیې ثبت شوې دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریال مینې منګل د وژلو په تور یې دوه تنه نیولي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیم یکشنبې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد کسان چې د تېښتې په حالت کې وه د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه چې ونیول شول. نوموړي ویلي چې نیول شوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې پر جرم اعتراف کړی دی. د ده په وینا چې د مینې منګل کورنۍ پر یادو دوو کسانو د نوموړي د وژلو په اړه مستقیمه ادعا لرله. مینه منګل روانه میاشت د کابل ښار په اتم امنیتي حوزه کې ترور شوه. تر یادې پیښې وروسته د نوموړي کورنۍ وویل چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل شوې ده. مینه منګل په کابل کې له بېلابېلو ټلویزیونونو سره د ویاندې په توګه کار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
راپورونه ته ادامه ورکو. نن د اروپای اتحاد په ټولو هیوادونو کې د اروپای اتحاد د پارلمان لپاره انتخابات روان دي. د سیاسي علومو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د ښي اړخ سخت دریځ محافظه کاران اروپای اتحاد له خطر سره مخامخ دي. د ښي اړخ په سخت دریځانو کې معمولا محافظه کاران، کرسچن دیموکرات، ملت پالان او ډیر سخت دریځ ګوندونه چې پر قومي تعصب او فاشیزم باندې باور لري شامل دي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
نن د یک شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد په 21 هیوادونو کې د دغه اتحاد د پارلمان لپاره رای اچول کیږي. د رایو اچونکو ستر جنجال د دوو ډلو ترمنځ دی. یوه هغه ډله چې د اروپایي اتحاد پر یووالي شک کوي او بله هغه ډله چې په ډېر ټینګ اروپایي اتحاد باور لري. په جرمني کې د رایو حوزې نن پرانستل شوې او سکا کیلر اولنۍ رایه ورکوونکې وه چې د جرمني د گرین ګوند په استازیتوب په برلین کې رایه ورکړه.
په کار د اروپایي ټولنه د اقلیم د بدلون په مسله کې مشرتوب وکړي. موږ ټولنیز یووالي او په اروپا کې د دیموکراسۍ پیاوړتیا ته ضرورت لرو.
د جرمني یو بل رای ورکوونکی ډیوډ ګورول وایي
د اروپایي ټولنې د نظرې ملاتړ کول ډیر مهم دي. که تاسو کوم داسې ګوند پیژنئ چې د دې نظر ملاتړی وي لکه AFD نو رایه ورکړئ. د اروپا لپاره رایه ورکړئ.
د رایو مرکزونه په بوداپست، ویانا، د ایټالیا په روم کې هم د رایو ورکوونکو لپاره پرانستل شوې دي. ډېر سخت دریځ اړخ ګوندونه د اروپایي اتحاد د تنوع پر خلاف مبارزه کوي او اروپایي اتحاد له خطر سره مخامخ دی. یو فرانسوي ماهر وایي هغوی په خوروا کې ناړې توکوي خو همدغه خوروا بیا وروسته
سکي.
د اروپایي پارلمان په تیرو انتخاباتو کې سختریزو ښي اړخو ملت پالانو د اروپایي پارلمان د 1500 کې له جملې نه 140 ګټلې وي، خو سږ کال تمه ده چې د 180 او 190 په شاوخوا کې زیات شي.
د هنګري کاتالین ګیبور وایي رای ورکول نه یوازې زموږ حق دی بلکې یو مسؤلیت دی. هر څوک د خپل هیواد په مقابل کې مسؤلیت لري. په اروپایي ټولنه کې اوسنی نظام ته د ایټالیا د کورنیو چارو د سخت دریځ وزیر ماتیو سالوینی د لیک ګوند ګواښ ګڼل کیږي. دغه سړی په دې لګیا دی چې د ورته نظر ګوندونه په ټوله اروپا کې سره متحد کړي. د اروپایي اتحاد پارلمان تیره میاشت یو تحلیل خپور کړ چې وایي د اروپا د خلکو ګوند ډلې یعنې مرکزي ښي اړخ ګوندونه د 212 چوکیو له جملې نه 10 بایللي. د ښي اړخ ملت پالان غواړي چې اروپا ته کډوالي محدوده شي او قدرت ملي حکومتونو ته ورکړل شي او تمه ده چې هغوی بری عمومي. که څه هم عام ګوندونه په دې هڅو بوخت دي چې د اروپایي پارلمان په 155 چوکیو کې قدرت وساتلی شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په څلور ورځني سفر ټوکیو ته تللی. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن یک شنبه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ګلف لوبې پر مهال یو اخیستل شوی سلفي عکس خپور کړ. د جاپان د صدر اعظم دفتر همدارنګه د دوړو مشرانو د ګلف د لوبي ویډیو هم خبره کړې ده چې پکې د ګلف مسلکی لوبغاړی اساو اکاوی هم ورسره لوبه کوي. جاپان ته د امریکا د ولسمشر سفر د دوړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پیوړی کول خودل شوې دي. ولسمشر ترامپ جاپان ته په خپل څلور ورځنی سفر کې جاپانی سوداګرو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او جاپان اړیکې تر بل هر وخت مضبوطی شوې دي.
جاپان دیو مودی راهیسی ډیره ګټه واخیستله، خو خیر دی ځکه چې تاسو موږ سره ډیره مینه کوي. امریکا او جاپان ډیر ژر یو نوی تجارتي تړون ته رسیدونکي دي، او هیوادونو به په تجارت کې ډیره ګټه وکړي.
د چیرونکو په وینا ولسمشر ترامپ د صدر اعظم آبی سره د شخصي اړیکو پیوړی کول غواړي.
د جاپان له نظره د ژورو اړیکو برسیره واشنگتن جاپان ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. اوس هم د جاپان په اوسپنې بندیزونه دي او د حکومت لخوا هم دا ویره شته چې په جاپاني موټرو او د موټرو په پرزو تعرفې ولګول شي.
ټاکل شوې ده چې ولسمشر ترامپ به نن یک شنبه د جاپان د دودیزې غیږنیونې لوبې سومو کې د لوبې ګټونکي ته د ترامپ ځانګړې جایزه ورکړي. ولسمشر ترامپ او میلانیا ترامپ به د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی او میرمن سره په ګډه د سومو درې وروستۍ لوبې وګوري.
هوا ډېره ښکلې ده او د سومو تورنمنت هم هیجاني شیبو کې دی. په داسې وخت کې زه تمه لرم چې د امریکا او جاپان اتحاد نور هم پیاوړی شي.
خو دوا بیا کلن ډونالډ ترامپ به د دغې دودیزې جاپاني لوبې د نندارې لپاره د نورو نندارچیانو په څیر په مځکه نه بلکې په څوکۍ کښېني.
کاشکې هغه هم د جاپانیانو په څیر په مځکه ورته ناست وای. زه هم ورته احساس لرم. له نورو هیوادونو هم خلک راغلي دي. زه پوهیږم چې هغه په ځمکه کښېناستل نه خوښوي، خو نور ټول خلک په ځمکه کښېني. زه موافق نه یم چې هغه ته دومره خاصه توجه وشي.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هڅه کوي چې ولسمشر ترامپ راتلونکې میاشت کې د جاپان په اوساکا ښار کې کیدونکې د شلو لویو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره چمتو کړي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د شپږ کلنې ماشومې مهسا د قتل په تور دوه کسان په 10 کاله بند محکوم کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په راتلونکې سه شنبې پاکستان ته ځي. جمهوری ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب احمد زی او د ملي امنیت شورا د کارکونکو مریم وردګ هغه راوي چې ګواکې په جمهوری ریاست کې خزي د جنسي زورونو سره مخ دي، دروغ او بې اساسه ګڼلې دي. د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پوځ ترمنځ د نښتې ملامتۍ په پی ټی ایم اچولې ده او ویلي دي چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ د پی ټی ایم فعالینو په امنیتي پوسې برید کړی او 15 عسکر پکې وژل شوي. په دې نښتو کې د پی ټی ایم 3 غړي هم وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړي دي او په انتخاباتو کې د بهارت یاجان تادوګند د بری مبارکي ورته ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هر ډول اقتصادي او نظامی تیری په مقابل کې د خپل هیواد دفاع کوي. په عراق کې د محکمې د داعش 3 فرانسوي غړو ته د اعدام سزا ورکړي. د عراق د قضایي قوې یو چارواکي ویلي دي چې دغه 3 کسان نن د یکشنبې په ورځ په اعدام محکوم شول. بل پلو د عراق پوځ وایي د موټر بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او ته نور ټپیان دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې د موټر بم چاودنه د نینوی ولایت په یو بازار کې وشول چې د سوری سرحد سره نږدې پروت دی. د سیمه په خوا د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په لاس کې وه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې. د ناروی حکومت د شنبې په ورځ وویل د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالف ګوند استازي په وینزویلا کې د سیاسي جنجال په سر د مذاکراتو لپاره بیرته ناروی ته تللي او د سریلانکا پوځوي په 13 ورځو کې په عملیاتو کې د هغې توندلارې اسلامي ډلې تقریبا 100 غړي نیول شوي دي چې د فسخې د اختر په ورځ په کلیساګانو او هوټلونو د عیسویانو په خلاف د مرګنیو حملو شک پی کیږي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اورئ. تر بیا هم خدای مرشه.